Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یادلوي 28 او د فبروري 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. په دې هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بيدرکشو فعال او افغان خزو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ورسول شو. یو نامه پر خپل ټویټر باندې خلی چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ته د دې مسلې د حل کولو لپاره د حلو ځلو ډاډ ورکړی. یو نامه همداراز لیکلی چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی درغند پاملرنې هرکلای کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلی دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وویني. د پولند د پارلمان غړو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي. په لغمان کې 14 د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والی ویاند صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا د لومړي کنډک په انګړ کې شوې ده. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي. خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې دغو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت د لادرکه شویو خزینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردیدو ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څیړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. دا ښه ګام ګڼل کیږي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانی دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړي چې اوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
او په امریکا کې یو ښځه او میړه د 3.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع دا چې د بخنې نړیوال سازمان او د خزو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یو ور بیا د هغو افغان خزو د فوري خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لادرکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له خزو سره د تبعیض ترڅنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوې دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللې دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په نهویشتمه او زهرا محمدي او مرسل عیار کې روانه بې درکه شوې دي.
تر دې مخکې د هرات د شزو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم به درکه شوې و. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د دغو شزو نیونه تایید کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار ډلې د شزو د حقوقو مرستیالي هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا شزی نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو په ردیدو ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی، که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمیر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه نجونی چې په خوای فعالیت یا کار نو کړای راغلی او مبارزه کوي، ماته د دوی راتلونکي روښانه ښکاری، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشری حقوقو په چیربیا د شزو حقوقو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړیده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موریدل چې د بخنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقوقو شل او نورو ډلو له طالبانو غوښتي چې د هغو لا درکشو افغان فعالانو سره کولګوي چې په دې وروستیو اونیو کې د کورنۍ او پوینا لا درکشوي دي. بل ورته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوی چې په قطر او پاکستان کې یو شمیر طالب مشرانو خپل لونو ته اجازه ورکړي چې په هانتونو ته ولاړ شي. په دې راپور کې همداراز راغلی چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لونې په خصوصي ښوونځیو او په هانتونو کې زده کړو ته دوام ورکوي.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوی چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لونې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثر نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لونې د قطر او پاکستان په خوانځیو او پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یو پخوانی غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوی غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د انجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د غوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین ووسی. او دا ښه خبره ده. زه په دې اند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانی دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملی ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروری ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د نجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د مهال په منځنۍ یو 2290 سپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خپرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لري یا انټرنیټ کاروئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، له هغه ځایه هم زموږ رادیو اوریدلی شئ. زه رادیو سربیره فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي او آزادی رادیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کړئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوش اوغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې دا ژمنې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړي. د همداراست د افغان جنو تعلیم مهم وبالو ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیې د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد د شاغلی او متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیې په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 تنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمنه چې په کورونا اخته شوې دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
شاغلی ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 2000 تنه نور مرسته هم ولی شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې چلاده ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبري کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې، د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایل او ډاکټرانو د کموالي لکبله بند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، اکثرو ډاکټرانو یې له دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ډاکټرانو، درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سونګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
له سخت حالت سره مخامخ شوي یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکوونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لورې د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 18 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړي دي.
حضردمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړی چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په سلو کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن اینډ جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د ازادۍ رادیو یو ځانګړی راپور چې راپور دی وی کورنۍ ژوند بدل کړی. د ازادۍ رادیو د راپور لخپلورو ورسته د دریو ماشومان لبی وزل پلار سره بیلابیل مرستي وشو. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادۍ رادیو په کندهار کې د دریو ماشومان د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ چې خدای ورته پر یو ځای درې ځامن ورکړي وو، خو د بې وزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوی کولی. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو له دې کورنۍ سره مرستې وکړې. تفصیل له خپل خبریال اورو.
ازادي راډیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبرې وکړې او پر هغه راپور خپور کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې ځامن ورکړي و، خو د بې وزلۍ او مسکینۍ لامل دا غوی پالنه نسوای کولای او مجبور دي چې یو یا دوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي راډیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یوې خارج میشتي افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه باخیستل، او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. د وای د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړي او نور بیلابیل مرستي هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پک ژوند راکه، هغه په دې خاطر چې مقصد زډیر زی په ول بتل هم پروتیکار درې دانی اولادونه راکانو. بیا دا غسخه چې زما د راپور نشو سو همکارانو در ازادي رادیو څخه یو شی چې مقصد یو کال د پاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه خسته، او بل یو خورکی چې وسه $1500 زما د پاره نقدي مرسته ورته غزای پر دغه امکان راسته ولې وراولې ده. نو تشکر بیخ منه نزن کوم علاج دی وساتي. بل یو دوسو انډیوالو قریب دی، هغه مقصد ریړی و یو د پرچین میدا شان سره برابر کړی دی.
احسان الله د مرسته کوونکو او لا ازادي رادیو مننه کوي چې د د اولادونو سره د مرستي سبب سو.
نو زه بیخی زیات خوشحالم د هغه کارکونکو چې درته غزای پر راغلي دي، از ما ژغ پورته کړی دي په شخصن د ازادي رادیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې از ما ژغ پورته کوي ورته. زه یې مزورکار سره از ما د اولادو یکنه یعنی لاس ورځي دوله ورځي شاوخوا کېدل چې دوی پیداسي از ما ژغ اچانه اوریدل.
احسان الله هم داراز پر نورو خارج میشتو او بډای هیوادوالو ژغ کوي ترڅو د غوندي د نورو بیوزلو افغانانو سره هم ورته مرستي وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د غوی لاسنیوي وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپیلې دوه ورسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکاری کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږی یو نړیواله کیسه درته لرو. ډیره جالبه هغه دا چې د امریکا فدرالي تحقیقاتو یو جوړه د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیټکوین د غلا په تور ونیوله. که محکمه د دې جوړې جرم ثابت کړ، تر شل کاله په حبس محکومېدای شي. دا چې دوی دغو مجازي پیسو غلا څنګه کړي، تفصیل له اسمت ساروان اورو.
دا جوړه تورنه ده چې په 2014 میلادي کال کې په سایبری حمله د بیټکوین له ویپانی د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت اغلا کړې ده. اف بی آی وایي چې د هکرانو له لوري د بیټکوین د لیږد را لیږد له مخې د دې جوړې څراک ولګاوه او له هغې څخه د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 4.5 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د 1.5 کلنې مېرمنې هیتر مورګان پر دوسی غور د سه شنبه په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وایي دا دوسیه شي چې د مجازي پیسو غلا خوندې نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وشو ده چې د ډیجیټلی پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2014 میلادي کال د بیټکوین پر ویپانی د هکرانو په حمله کې کابو د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکوینونه غلا شول او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوید. کچیرې د شتاین او د هغه د میرمنې جرم ثابت شي، تر 40 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
اوریدونکو له دې سره خبری ټولګه پای ته رسیږي. د خبری مجلې په پاتشيبو کې زماله همکار اجمل ان سره ملتیا وکي. زه په اتو بجو بیرته ستاسو خدمت ته راستنیږم.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې مالول شوی کسان وای تیر حکومت ورته د میاشتې وانداز افغاني ورکول چې گزارې پر روانه و خو وس چې طالبان واکمن شوی د پیسې بندي شوی دی او دوی لګنو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
سلویخ کلن نه بیولاد یو مین چاودنه کې خپل دواړه سترګي بایللی او سل یو ځای بل ته تګ هم د نور لمرست پرتن شي تر سره کوله او تکاسیزه کورانی تر نفقه هم غواړي. د نبی ولا په خبره چې په خوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څو ورکول چې نور ته لاسنیونی ساتل او گزارې پر کېده خو اوسې حالات زیات خراب شوې دي.
منګ ته په تیر دولت کې معاش را کول کېده خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځ لاړ او موجوده نظام کې منګ ته معاش نه دی را کول شوی. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوري نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زمونږ د معاش موږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی ولا نه دی چې جګړو تری سترګې اخستی بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی ولا په برخلیک اخته کړی دی. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دی ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اماره ته د وزارت نه د حکم را لګلې ده چې د غټول مایوبین بلا توفیر د غټول دی یو کړی شي دا غولې ستونه جوړ کړی دي هغه چې مې کوم درغلې شو و داغه تصفیه کړی ده. ان شاء الله د غټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي ان شاء الله د غټه به ورکړي کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوی بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بې روزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د لږې لګواښ سره مخ دي.
ګارډن ورځپاڼې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې پنځه پاکستانی سرتیري په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برتانوي راج له زمانې د رامنځته شوي ډیورن لاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کورم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیري وژل شول او د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره واسموینه ده چې آیا دوی سختریزي کنټرولولای شي کنه. ګارډین د شاه محمود قریشی له قوله سیاتی ک طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولای نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغه شمنو باور وکړي چې لال قاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو پاړی کړی دي. د ګارډین په مقاله کې د خبرې ته هم اشاره شوی چې پوخانی افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرخن ختی کړی خو کله چې طالبانو د اگست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاوت شو نظامیانو خوخي څرګند کړه. د ګارډین په مقاله کې ویلو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو سل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوی ډلی ستراتیژیک بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرخې موضوع ډیره حساسه ده. طالبان نه یوازې پر دې کرخ د اغزن تار لګولو پر موضوع له کړکې چپکور دننه ګټه پورته کوي بلکې د تک راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. د لمیل خبرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نخې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول لرې کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لري شوي او وسی دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلی چې په رستورانتونو او کافیګانو کې وس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کیږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پای کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لري کړی او ستنې په واورین میدان کې ته شولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستاني فلم درې سندرې د بینظیر لپاره پونوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوبونه ویني. خایسته ل بینظیر سره لیونی مل لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د په ژوند کې لري د دواړو په اړیکه ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماند دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي دا هرڅه هی خون کې بلل. هغه په خپل ټوئیټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره پر دې پریکړه خوخي خودلې. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو لاله اړیکه ونیوه، څو ور سره خبري وکړو خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې حد څه چوي چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسېره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پاتې رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پری